آن است تو اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت باشه نعیمی صاحب، ستاره هم ماشه قدر من آوردن کو تست هم سلامون آورندی کم. د افغانستان ولسمشر د اوربن پاره د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ به 19 پروګرامونه هم په دې خپرونه کې لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستي او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رد کړل. او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د وسترو صنعتي هیوادونو ډله په دې ستایلې چې د محرومو ښځو لپاره 3 میلیارد ډالره مرسته په پام کې نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکاوه. انتونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې سرمنشي په دې کلک باور لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او یوازې سیاسي جوړجاړی د افغانستان ټپونه رغولی شي. د افغانستان د حکومت له لوري د روژې له 28مې د کوچني اختر تر 15مې پورې د اوربند اعلان او د طالبانو لخوا یوازې د اختر په درو ورځو کې له اوربند سره موافقه د یو شمیر هیوادونو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو مشران نن یکشنبه د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر دور جګپوري دولتي چارواکي په دې غونډه کې ګډون لري. په کابل کې د چین سفیر لیو جین سانګ پرون د چین له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې د شانګهای د همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د وای د شانګهای د همکاري سازمان به په ټوله نړۍ کې د افغانستان پر مسأله د تفاهم در رامنځته کېدو لپاره مهم رول ولوبوي چې ټول د افغانستان پر مسأله په یو شخ خبري وکوي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشان په اساسي ډول د تروریزم پر ضد په مبارزه او د هغو ګواښونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي چې ټوله سیمه ورسره مخامخ ده. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني د سرپل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي. ښاغلی رحماني پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو د سرپل ښار زیاتې سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د سرپل د ولایتي شورا مشر وویل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر وویل چې حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې په سرپل کې امنیت ته جدي پام وکړي. خو د سرپل امنیت قومندان عبدالقیم باقی زوی د ښار د امنیت په اړه ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې لازم تدابیر نیولې دي. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستي او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رد کړل. ګل بخاري چې د پاکستان ترڅنګ د بریتانیا تابعیت لري د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره وتښتول شوه. ګل بخاري په پوز او په سیاست کې د پوځیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. خو د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ ناوخته خبري اعلان وکړ چې پوز د میرمن بخاري په قضیه کې لاس نه لري. ګل بخاري نن شنبه بل خوشی که دو روسته پا لبرانه تبصیره که چه پا تویتر که اخبره کرده بیله دی چه ده چانوم واخلی لیکلی آیا دلته کمچه ده شرم یا اخلاقو پا نمسشته بس تاسو و تختوله. د میرمن بخاری تر ترشول که دو یو برز مخی د پاکستان د پوز مطباتی مسئولانو پا یو خبری کنفرانس که گواش وگل اغا کسان چه پر پوز انتقاد کوی تر چار لاندی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی و په دې وستایله چې د زده کړو لپاره یې له محرومو ښځو او نجونو سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. 40 کلنې ملالی یوسفزۍ پرون شنبه وویل د جی و د غړیو هیوادونو دا اقدام به نجونو ته لا ډېره هیله ورکړي چې دوی ځان ته روښانه راتلونکی جوړولی شي. وسترو صنعتي هیوادونو د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه د کاناډا په کیوبک د خپل سرمشزي په پای کې اعلان کړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدی. د امریکا ولسمشر پرون شنبه په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د غونډې په څنډه کې خبرې اعلان ته وویل. د غونډې په اړه ډاډمن دی ډانلډ ټرمپ چې سنگاپور ته تر روانېدو لنډه شیبه مخکې خبرې کولې وویل:
I'll be on a mission of peace and we will
زه د سولې له ماموریت سره ځم او د میلیونونو انسانانو هیلې به په زړه کې را سره وړم. د ټولې نړۍ د خلکو موږ باید د اتمي وسلو د لرې کولو کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي. موږ د ټولو روانو هڅو قدر کوو. موږ له شمالي کوریا سره د ګډ کار قدر کوو. هغوی په رښتیا زموږ سره همکاري کوي.
Working together with North
Korea. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شمالي کوریا یو الوتکه پرون په سنگاپور کې کښېناسته. له شمالي کوریا تر سنگاپور د الوتکې مستقیم پرواز بې ساری بلل شوی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې وړاندې اوري د افغانستان ولسمشر د طالبانو لوري د موقت اوربند هرکلی وکړ. د افغانستان حکومت هیله لري چې موقت اوربند د دایمي اوربند سبب شي.
د سولې د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات پیلامه شي.
د مشرانو جرګې مرستیال د امریکا له لوري له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون اعلان د سولې لور ته یو ګام بولي. د اورزګان د جبهې د لومړی کرښې پولیس وایي په میاشتو معاش نه دی ورکړی شوی.
په لاندې درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندي
تموم سره کمزوري ده او مهمات هم سره برابر نه دي.
د یوې نوې ټکنالوژۍ په مرسته به په افغانستان کې د نړۍ به د نري رنځ تشخیص خورا اسانه شي. د افغانستان بانک رئیس وایي د اقتصادي بلانس کسر د افغانیو د ارزښت له کمیدو سره مرسته کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو حقیقت سره یو تاندې څنګې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې کړې ده. ساعت 8:08 شوې. دا هم د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د حکومت او طالبانو له لوري د اوربند اعلان ته په اشاره وایي چې دا په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره لومړی ګام کېدلی شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو لوري د موقت اوربند د اعلان د هرکلی ترڅنګ پرون پر ټوټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت د زړوري پریکړې په دوام کې د طالبانو لوري د ورته اعلان هرکلی کوي. شغلی غنی په یو بل ټویټ کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو لکه امریکا، برتانیې، اروپایي اتحادیه او ناټو او همدارس د افغانستان له خلکو مننه کړې چې په دې پریکړو کې د دوی ملاتړ وکړ. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د دې پرمختګ د هرکلی ترڅنګ پر ټویټر لیکلی هیله ده چې دا اوربند به دوامدار سي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به لار جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشبین دي.
مطلب دا لومړنی ګام دی د سولې د مذاکراتو لپاره. د خبرو لپاره زموږ توقع دا ده چې دا اوربند وغځېږي او دا په ټول افغانستان کې د سولې او ثبات یو پیلامه شي. زموږ امیدواري ډیره زیاته ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جون میاشتې په ومنیټه په یو بیان کې وویل چې د روژې د مبارک میاشتې له 20 منیټې څخه به د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند وي. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت وکړ چې د اوربند پر مهال دی د افغانستان پر وسلوالو طالبانو تهاجمي عملیات بند کړي. په بیان کې راغلی و چې داعش، القاعده او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې له دې اعلانه مستثنا دي. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم له خپله لورې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ او وویل چې وسلوال به یې په دې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو تعرضي حملې نه کوي. د افغانستان د حکومت له لورې د موقت اوربند د اعلان په پراخه کچه هرکلی شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر د کافي اعتماد له مخې له خپله لورې موقت اوربند اعلان کړ. ماتیس د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر او د ایران او روسیې په ګډون د یو شمېر بهرنیو حکومتونو له لورې هم د دې پرمختګ هرکلی وشو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو پخوانی سلاحکار محمد شفیق همدم وایي سره له دې چې اوربند د لنډ وخت لپاره دی خو څرګندوي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده.
نو که چیرې د دوی دغه درې ورځني اوربند د حکومت او د طالبانو ترمنځ نتیجه ښه وي چې زه امیدوار یم چې دا نو دا به د سولې لپاره یو بل لوی قدم وي او د سولې لپاره به د دایمي سولې لپاره به لاره هموار کړي.
دا شفیق همدم په وینا د لنډمهالي اوربند اعلان څرګندوي چې په نړۍ کې د افغانستان د وضعیت په اړه تفاهم رامنځته شوی او وسلوال طالبان هم په دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه او نړیوال ائتلاف د هغوی پر ضد له جګړې لاس نه اخلي، نو د سولې د لارې غوره کول به یې په ګټه وي.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د بل خو د ملګرو ملتو سرمنشي هم د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو غوښتي چې له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د هلمند د سولې کاروان غړي چې له لشکرګا څخه د کابل په لور پلی روان شوي دي وایي چې د دې اعلان هرکلی کوي خو د دایمي اوربند غوښتنه لري. دوی وایي چې باید ورانکارو ډلو ته موقع ورنه کړی شي چې دا نوی حرکت تخریب کړي. فرشته جلال زید د دې غورځنګ له یو غړي ښاغلي وطندوست سره مرکه کړې ده.
دا چې دواړه لورو لنډمهاله اوربند اعلان کړی دی نیک قدم دی. په تېرو اوولسو کلونو کې بې ساری قدم دی، موږ هرکلی کوو. خو کوم څه چې موږ غواړو هغه دغه زموږ لپاره بسنه نه شي کولی، ځکه چې موږ پر دې ټینګار کوو چې باید اوربند لنډمهاله شي.
دوی څنګه دا اوربند تمدید کړي؟ دا اوربند څنګه کېدای شي چې تمدید شي؟
په لاره کې چې موږ له کښتپړو طالبانو سره مخ شوي یو او یا هم له کښتپړو افغان چارواکو سره مخ شوي یو، هغوی دواړه له جګړې څخه ستړي دي. هغوی دواړه د سولې غوښتنه کوي. په دغه اوربند کې اوس هم داسې کوچنۍ ستونزې شته. د بېلګې په ډول په دغه اوربند کې یوازې طالبان دي. په دې اوربند کې القاعده او داعش ورڅخه استثنا دي. یا همداراز طالبانو چې هغوی هم دا ویل دي چې دوی یوازې د افغان سرتېرو په وړاندې جګړه نه کوي، خو د امریکایانو په اړه د دوی دریځ هغه مخکنی دی. دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي. یعنې که بیرته طالبان او بهرنیان سره لاس ګرېوان یې بیرته هماغه کیسه ده. بهرنیان به د دوی په سیمه کې د هوایي بریدونه کوي. دوی برازیل په لوی لارې کې به بیرته حملې کوي. په دغه حملو کې بیرته افغان دولت هم شکیلې راځي. زه وایم که چیرې دواړه اړخونو دا ویلي وای چې د ټولو جنګي ډلو لپاره زموږ اوربند دی، همداراز طالبان هم اعلان کړی وای چې د دغو درو ورځو لپاره ټولې جنګي ډلې چې زموږ په وړاندې جنګ کوي موږ اوربند سره اعلانوو. دا به ډېر ښه وای. نو زموږ له دواړو اړخونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید اوربند اوسمهاله وکړي. یو ځل دې وګوري چې دا اوربند خوند کوي که نه کوي. دغه اوربند خوند اولس هم پرېږدي چې اولس هم پر دغسې اوربند باندې خوند واخلي چې که وایي چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې داسې ګام نه اخیستل شوی نه ده اخیستل شوی.
د هلمند ولسی حرکت د یو غړي ښاغلي وطندوست مرکه مول ازادي راډیو څخه اوریده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ په اروزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې یو شمېر پولیس وایي له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول شوي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې شپه ورځ له دښمن سره په جګړه بوخت وي او سرونه یې د وطن لپاره په لاس کې اخیستي، خو له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه او نور امکانات نه دي ورکړل شوي. اورزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
بس دغه وطن ته جنگیږو، د خپل وطن هم غواړو چې هم په امن کې راشي.
زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دي پیلان
او نپارمم ورځ په ورځ کمیږي د پوستې ده چې معاشات نست.
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې د پولیسو دي.
مختار میلې زمینی خزیه سره ووزه ده باندې.
دغه پولیس د ترینکوټ ښار اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وي.
دا ترایي نظر د طالبانو
حکومت. ازادي راډیو د پولیسو د احوال د اخیستلو په موخه د جګړې و دغه لومړۍ کرښې ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړۍ کرښه پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
معاشونه خو نو ولا د درې څلور میاشتې کېږي چې معاشات د عسکرو د بندي
تمام سره کمزوری ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډېر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لري هم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات تر هغې پیلن ځای پدي.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاته دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو، نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو کرزونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي.
اختر هم راورسېدی، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی.
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشینه په وخت ورسوي.
د اردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت ماش اوله کېږي، د هغو د او د پولیسو د دوې درې میاشتې حتی تر 15 میاشتې پورې لا د پولیسو ماشات ځنډېدلي دي، ماش نه دي ورکوسو.
شننکي او کارپوهان بیا وایي که په دغه اساس وخت کې پولیسو ته پر وخت ماش ورنه کول سي، ناوړه پایلې به ولري.
یو شمېر افغانان هیله لري چې نور جبهو او جنگونو ته ضرورت پیدا نشي او افغانان سوله وکړي. د دوی په منځ کې یو هم د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال دی چې وایي وروستیو خوځښتونو هیلې زیاتې کړې دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې ګډون ته د امریکا د چمتووالي اعلان د سولې د مذاکرو د پیل لپاره تر بل هر وخت زیات فرصت برابر کړی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربند اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډیو هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات شوي، سود طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغه ډلې پخوا تر دې له امریکا نه غوښتي وو چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. یو امریکایی شنون که بارنز روبین پده باور ده چه پاکستان، روسیه، چین او ایران لطالبانو سر دیپلوماتیک اڑی کلری او نئی پریگدی چه پا افغانستان که سبات تینگ شه. زکه دده پا خبره دده هیواد سبات ده سیم پزرده که ده امریکا ده پوز ده اڑی ده سبات پا معنا ده.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل د وروسته به د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله په هیواد کې دننه د نری رنځ یا توبرکلوز بشپړ تشخیص په ډیر کم وخت کې کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پراختیایي ادارې پرون شنبه د امیر روغتیا وزارت ته د توبرکلوز د میکروب د تشخیص یا جن اکسپرت وبش نوي ماشینونه ورکړل. دا ماشینونه په اسانه د نری رنځ میکروب یا ناروغي تشخیص سوی. په دیاره نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په رالیږلي راپور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وای د جن اکسپرت نوې ټکنالوژي په استفادې سره به په کلنی ډول په هیواد کې د مقاوم او عادي تبرکلوز شاوخوا 10,000 پیښې تشخیص سي چې دا د وژونکي ناروغۍ په کنټرول کې ښه او ګټور هدف دی. فیروزالدین فیروز چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیا ادارې له لوري د جن اکسپرت ماشینونو د ورسپارلو په غونډه کې وویل، له دې وروسته به په بشپړ ډول په افغانستان کې د ننه تبرکلوز تشخیص کیږي.
په معرفي وسایل موشمو
د دغه وسایلو په معرفي سره موږ او تاسو د توبرکلوزي هیڅ بلغم او هیڅ پیښه له هیواد بهر نه لیږو. ټول په افغانستان کې په ډیر سرعت په 2 ساعتونو کې تشخیص کیږي. ښاغلی پیروزوی، 2 کاله وړاندې په افغانستان کې 10,000 د توبرکلوز پیښې تشخیص سوي چې تیر کال دغه شمېره 30,000 کسانو ته لوړه سوي او روان کال به دغه شمېره اصلي هدف ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه د دې ټکنالوژۍ له استعمال مخکې په افغانستان کې په 4 او حتی 6 اونیو کې د تبرکلوز تشخیص کده چې مقاوم بلغم باید تشخیص لپاره به هر تلیک ډول کېده او دغه چاره له تبرکلوز سره د مقابله چاره پڅې کړي وي. د دغه نوی ماشینونو په سپارلو سره په ټول افغانستان کې د جن اکسپورت ټکنالوژي تیبي ماشینونو شمیر 30 پایو ته ورسید چې د امیر روغتیا وزارت په وینا ډېرې په هغو ولایتونو کې ځای پر ځای سوي چې د تبرکلوز پیښې پکې رامنځته کیږي. د امیر روغتیا وزارت په خبره په 2010 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوي چې 55.8% ښځې جوړوي. په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې استازي هربي سمیت وای دغه ماشینونو د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو لوی انقلاب راوستي او د دغه وژن کې ناروغي په کنټرول کې به ګټور تمام شي.
نن ورځ د امریکا خلک د جن اکسپرت ماشینونو د افغانستان له دولت سره مرسته کوي څو د تبرکلوز ناروغي تداوی ورسره خشي. دغه مرسته شوی نوي ماشینونه یو نوي ټکنالوژي ده چې د تبرکلوز د عجل تشخیص په برخه کې یو انقلاب راولي. نو لام دې عمله جن اکسپرت نوي ټکنالوژي په نړیواله کچه د تبرکلوز په کمولو کې ګټور
د عامه روغتیا وزارت وای هڅه پیل کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د دغه ناوړه ناروغي د مخنیوي د درملنې مرکزونه هم زیات کړي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري وس هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د وسلوالو طالبانو لخوا د کوچني اختر په 3 ورځو کې د وربند پر اعلان رپورټونه ولیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز رسپانډي په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي، وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د افغان ځواکونو پر ضد د بریدونو د ځنډولو اعلان وکړ. رسپانډي وایي دا اعلان یو داسې حرکت دی چې کولای شي د افغانستان د سولې په هغې پروسې کې چې د اوږدې مودې راهیسې لپاره هڅې کیږي نوې ساه پوکړي. نیویارک ټایمز د طالبانو تر اعلان مخکې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دې ډلې خلاف د روژې له 20مې څخه د اختر تر 15مې ورځې پورې دا تورزنی اوربند اعلان ته هم اشاره کړې. وایي دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې هغه ولسي وګړو ته چې له 10 کلونو راهیسې د روان کړکېچ له کبله زیانونه ګالي په موقته توګه د تاوتریخوالي د کمیدو هیله ورکول کیږي. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو لخوا د افغان ځواکونو په وړاندې د اوربند اعلان په داسې ورځ کیږي چې په دې هیواد کې وبله خونړۍ شپه تېره شوه. ورځپاڼه د افغان چارواکو لخلي وایي چې یوازې په 3 ولایتونو کې د شنبه او جمعې د ورځې ترمنځ شپه کې د افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلو ملیشو 50 تنه سرتیري وشل شوي. ورځپاڼه همدارنګ وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو او په دې هیواد کې د سولې د هغې پروسې د بیا پیلولو لپاره چې بیا بیا له خنډونو سره مخ ده په دې وروستیو کې قوي هڅې روانې دي. ټلګراف ورسپانې د طالبانو لخوا د کوچنی اختر په درې ورځو کې د اوربند د اعلان په اړه ویلي دا د افغانستان د دوو لسیزو په جګړه کې چې د سولې پرله پسې هڅې پکې ناکامې شوې او په لسګونو زره کسان په جګړه کې مړه او ټپیان شوي تر ټولو هیله بخونکې اقدام دی. ټلګراف ورسپانې په پاکستان کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونه راخیستې چې د طالبانو دا اعلانې د سولې د لیدلوري پر خوا یو مهم اقدام بللې. ورسپانې د وسلوالو طالبانو د اعلامیې په حواله ویلي خپلو قمندانانو ته ادام ویلي چې د افغان ځواکونو هغه بندیان هم خوشي کړي د چا په اړه چې ډاډمن وي بیرته د افغان ځواکونو سره نه یو ځای کیږي. ورسپانه زیاتوي دا اوربند ښایي د طالبانو د خپل منځي انسجام لپاره هم یو ازموینه وي او ترې څرګنده به شي چې د دې وسلوالې ډلې لوړ پوړي مشران چې ویل کیږي تر ډېره پاکستان کې دی ردي په افغانستان کې دننه پر خپلو سیمه ییزو قمندانانو څومره کنټرول لري. ورسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې وایي په دې درې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د یووالي امتحان وي او که چیرې د طالبانو ترمنځ بیلابیلې ډلې د اوربند اعلان ونه مني په هغه صورت کې به بریدونه دوام وکړي. د ګارډین برتانوي ورسپانې هم د اختر په مناسبت د طالبانو د درې ورځني اوربند او افغان ولسمشر لخوا د اته ورځني اوربند پر اعلان لیکنه کړې وایي دا پرمختګ له هغې څو ورځې وروسته کیږي چې په کابل کې د افغانستان دیني عالمانو له دواړو لورو د اوربند غوښتنه وکړه او په یوه فتوا کې په افغانستان کې ځان وژونکي بریدونه ناروا وبلل.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بي ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د لویدو عمده دلایل دي. خلیل صدیق پرون شنبه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره لا هم افغانۍ په سیمه کې تر ټولو باثباته پیسې دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي که څه هم دوی سږ مالي کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون نه زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي خو د بیلابیلو عواملو سربیره پر راتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. ښاغلی صدیق چې د شنبه په ورځ د ولسي جرګې له لورې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی و وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کار دی. دی وایي د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې ثباتي ده او د راتلونکي په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لید لوری دی. د سیاسي فاکتور اغېز تر اقتصادي هغه په مراتبو زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د اثارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیه د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالوېدلې ده. په همدې څو ورځو کې د افغانستان د اثارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې یو ډالر په څه باندې یو اویا افغانۍ پلورل کیږي. د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالوېدو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اثارو ګڼل کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم یو نره والا موضوع دا امریکا دا متحده ایالاتونو ولسمشر دانالد ترامپ دا نره دا وستر و سنتی وادونو پدله که دا روسیه دا بیاگردون مسئلت تکرار کرد و پرونی پا کانادا که خبری الانو تو ول چه دا اقدام به مثبت پایلی ولری. روسیه تر حقا و روسته چه پا 2014 میلادی کال که دا کریمیا تاپو وزم پا زور ل اوکراین جلا و لزان سر یوزای کرد او دا اوکراین پا خطیس که دا بلتون غشتون که دا ملاتر لعمل دا نره دستر و سنتی وادونو ل گروپ ویستل شد. پا دی موضوع فرشته جلالزه تفصیل رندی کوی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دونالد ترامپ یو ور بیا غوښتنه وکړه چې روسیه ته د اجازه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډلې ته ورګاډه سي. ترامپ په کاناډا کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې پرون خبريالانو ته وویل چې د ډلې ته د روسیې ورګډېدل به د نړۍ په ګټه وي. دی وایي زه فکر کوم چې اته غړي یا جی ایت به غوره وي. فکر کوم د روسیې بیا راتګ به مثبته خبره وي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ کاناډا ته تر روانېدو مخکې هم ورته خبرې کړې وې چې د دې ډلې د غړو او یو شمېر نړیوالو مشرانو له لورې مخالفت وسو. روسیا تر هغه وروسته چې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین نه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. د نړۍ د سترو اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په مشروط ډول د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا ګډون په اړه د جمهور رئیس ترامپ د خبرو ملاتړ کړی دی. هغې د جون په 8 په کاناډا کې د دې ډلې نورو مشرانو ته وویل
موږ
موافقه وکړه چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې راتګ تر هغو ممکن نه دی چې په اوکراین کې د ستونزو په ارتباط پرمختګ ولیدل شي، او دا زموږ ګډ نظر و. د روسیې پر حکومت تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د کورنۍ جګړې اور یې بل کړی دی. په دې جګړه کې تر اوسه 10,300 کسان وژل شوي دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د جون په 9 د هغه هیواد پر دولتي ټلویزیون وویل چې روسیه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د اورګډېدو په لټه کې نه ده.
د ملګرو ملتو سرمنشي د وسلوالو طالبانو له لوري د کوچني اختر په درو ورځو کې د موقت اوربند اعلان هرکلی وکړ. انټونیو ګوتریش له ټولو اړوندو خواوو وغوښتل له دې فرصته په استفادې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه پیل کړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشان نن یک شنبه د دوهمی او وروستۍ ورځې لپاره سره ګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نور جګپوري دولتي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د سرپل د ولایتي شورا مشر محمد نور رحماني د سرپل ښار د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي، خو دغه ولایت امنیت قومندان ډاټ وشي. د پاکستان پوز د یوې ژورنالیستې او د بشري حقونو د فعالې په تشتولو کې لاس لرل رات کړل. ګل بخاري چې د پاکستان تر څنګ د بریتانیا تابعیت هم لري، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د لنډ وخت لپاره وتښتول شوه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ د وسترو صنعتي هیوادونو ډله یا G7 په دې وستایله چې د زده کړو لپاره یې له محرومو ښځو او نجونو سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د کتنه د شمالي کوریا لپاره داسې موقع ده چې بیا نشي تکرارېدی. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو اتحاد وستایه. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. امریکایي چیرونکو یو داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې بدی یا مضرې باکتریاوې له منځه وړي. انټي بایوټیک درملونه عموما د بدو باکتریاو تر څنګ ښه باکتریاوې هم چې د بدن د دفاعي سیستم لپاره ګټورې دي له منځه وړي. له همدې کبله عموما ډاکټران ناروغانو ته په اسانه انټي بایوټیک درمل نه ورکوي، ځکه چې انټي بایوټیک د ګټورو باکتریاو د له منځه تګ سبب کیږي او لکبلین انسانان په نورو ناروغیو اخته کیږي. اوس په امریکا کې څیړونکي وایي چې د لومړي ځل لپاره داسې انټي بایوټیک جوړ کړی چې یوازې له مضرو باکتریاو سره کار لري. دا انټي بایوټیک یوازې سی ډیفیشل باکتریا له منځه وړي. تر اوسه پورې د دې ډول انټي بایوټیک 3 نمونې د ازمیشت لپاره جوړې شوې، خو تمه ده چې له نورو څیړنو وروسته بازار ته راووسی.
د ځوانانو خبرونه
د تاند څنګه درنو ورډونکو سلام. نن سبا په بهرنۍ هیوادونو کې ګڼ ټریننګونه، سیمینارونه، کانفرنسونه او د تورته نورې غونډې جوړیږي چې د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي. د دې ونې په خبرونه کې د کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی وو او د نورو هیوادونو د ځوانانو ترڅنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. لدوی به واوري چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل.
کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته وښودل.
one of the most important things. It is friendship between nation.
ورپسې به د یو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه واورئ چې په نړیوالو روزنیزو غونډو کې باید کومو مهمو خبرو ته پام وشي.
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټرینینګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. د دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټرینینګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ور معرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټرینینګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کنفرانس جوړ شوی وو چې د افغانستان په استازیتوب څلورو ځوانانو پکې ګډون کړی وو. دا دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کنفرانس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو، او په زمونږ کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته لو خدل، بل استاد چې راغلی و البته موږ ته تدریس کوه هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي موږ ته تدریس کوه. په زمن کې موږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته رو خدل لارو چارې چې څنګه غټ تجارت رسولی شو.
نیپالی پیغله سمیده ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کنفرانس غړي ووایي، دا د ډول کنفرانسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپلو سترګو ویني او ډېر څه له یو بل زده کولی شي.
ځینې هېوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چېرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډېر څه زده کولی شو. مثال ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډېره نه پوهېدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلې د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم، او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولی چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلی، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډېر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښېږي، او که موقع برابر شوه یوه ورځ افغانستان ته درځم.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي، د دغسې نړیوالو غونډو ښېګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنی خپل نظریات سره تبادل وکړي او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې واقعیت خبرې د موږ افغانان چې دي، ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولی شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو دا ښې پایلې ولري.
چین سنگیا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کنفرانس ته له چین څخه راغلی وو وایي، دا داسې کنفرانسونو او غونډو یو مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي. په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی، ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی، او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او ویې پېژنم او ورسره ملګري پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پیژنو، او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي. یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې موږ ته قدر شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید موږ هغه وڅېړو، تر څو د افغانستان له خوا نه موږ وکولی شو چې هغوی ته الګو سم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار را سره وکړي، نو هغه به ما سره یې تر ډېر وخته پورې، او که اونه غواړي چې ما سره واوسي زه ورته ضرورت نه لرم. دا کنفرانس هم همداشان دیده که موږ وغواړو چې خپل توجه و خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو، خو دا بیا آینده لپاره موږ ته ښه ده. موږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمان کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زمونږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یو ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي، یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرضاً د څېړنه کړې چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانان ته دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرضاً څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر دی ورته برابر کړي د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کېږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګېږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادېږي چې والا یو افغان راغلی و، د دې نوم څوک بیا نه اخلي، بیا وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کړي، چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي د دغه ټریننګ په څنګ کې چې داسې نه شي چې ټریننګ بیخي هېر کړي؟
داسې نه شي، دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه چې باید ټول فوکس یې په هماغې خواته وي. بیا ٹریننگ کې داسې فالتو وختونه چې پغې کې سړی چکر هم وهل شي او امکان لري چې د هماغه ادارې لخوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شي چې په دوی باندې د هماغه ښار مهم ځایونه وګوري هغه نه د استفاده وکړي او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي فرزند د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بلکې چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنوردون کو په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واوریدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واوري. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی وو او افغان ځوانانو ته ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اوریدو سره د تاندې څانګې دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت
ولرئ.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسو د یو بل ترڅنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ او یو بل مهمه خبره دا ده کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ. د دین په نوم یو بل موجنئ. که څوک په دین عقیده لري لاړ دي شي قران کریم او حدیث دی ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وجل روا نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ او د یو بل ترڅنګ متحد واوسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان ستاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون 101 زون او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسیم نه دی، او داسې م نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي یا انتحاري منتر یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږې ورکړي دي او د هغوی په مقابل کې درېدلي دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پېښېږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو له خوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلاونو استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
درکراسو ګوره. کورنیشر وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر ته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پرنه دي؟
یو خو د دغه امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیشر په وزارت کې چې دوی ودرېده او دوی له منځه ویړله، میړانه وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي دا خو د استایل وړ طاقت زمونږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي د کوم لار راغلی دي دي کې زمونږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شي چې مونږ هم مطبوعات سره شریک کړو.
څو موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې مونږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه و راست دی کی شته. ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یی چې زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه شن کړی دي او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ شپه ته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي لکه مینونه، چسپکی مینونه دي یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلي اورېدلي چې څوک چې د خپل ځان نه تیری ولې تر څو چې هغې ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی اطفال ماشومان هدف دی هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي بیا هم تدابیر نه نیول کیږي. دلته ستونزه پسې کېده
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته. په هر ساحه کې مونږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤلین امنیتي ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه داسې دی چې دښمن که وپیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ویلي په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي زمونږ امنیتي ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي دوی هم له منځه تللي دي او زمونږ ماشومان سپین ږیرې داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې. مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی.
خو باید امنیتي ونیول شي. امنیتي ونیول شي
بالکل. تاسو که متوجه شئ زمونږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي. ولی تاسو ته به معلومه یی چې په سلهاو دغه تورستان نیول شوی دی، همدا اوس په جیلونو کې پروت دی.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي، تلاشیانې مو سختې کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي. دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زمونږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی او پولیسو پکې ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کېږي. سکینرونه لګېدلي دي، وسایط چې کېږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چې کېږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، مونږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نور هم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض هم ویل چې بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، مونږ پخپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته. ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارو نه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننباسي یا انتحاریان.
موږ لیدلي دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو، کابل ته ننوځو په اصلي لارو فرعي لارو، خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي، یوازې موټر ته ګوري، نور پرېږدي موټر.
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یي چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو، تاسو
ګارنیزون ورسره همکار ده که نه؟
ملی اردو ته فرقی اکثریت دیته اوس بارو شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس کا ولار شه وګوري په ډیر منظمه توګه په ډیر جدي توګه دغه تلشيګان روان دي.
څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسلوال ساتل کیږي. آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي؟ که شریکیږي تاسو پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تورستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاو فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي. تاسو خو کشفي استخباراتي معلومات رسیږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کو نه نو موږ عملیاتونه لرو. مثال په ولسوالۍ کې موسیو ولسوالۍ کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زمونږ عملیاتونه روان دي او همدارس د خار په ګوټ ګوټ کې زمونږ غزمی توظیف شوی دی چې چیکو کنټرول په خار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته که و نشي کولی چې ځان هدف ته ورسې داسې ځای کې ځای له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات خو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یرم نیولي دي د څه ډول خلکو کورونه وو؟ د چارواکو کورونه وو، عادي کورونه وو، څه ډول کورونه وو؟
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومی سو موده مخکې د کوټي سنګي په ساحه قلعه واحد کې د یو کورنه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو، هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نه ونیول شو. خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري، په ولسوالۍ کې هم دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه موږ له منځه یوسو.
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند؟
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند. نو دلته خو خلک د خلکو کورونه وو، شخصي کورونه وو.
یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټ موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو چلولو کمپاین پیل کړی ده. تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده، تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري؟ څومره تاسو موټر نیولي دي؟ څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي؟ او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ یاست؟
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو، بعض ورځې کې په لک کمیات سره دا کمپاین مختلف باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
کمپاین اوس روان ده.
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرهاو موټر نه مونږه تورې شیشې پاکی کړې دي. ډیر موټر چې په پلیټ دي یا اسناد نه لري، فقط اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ د یو سل یو زون د قمندانۍ یا د ګرنیزون به دوی سپارلی دي هغه ته ګمرک ته.
د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات؟
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده، بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی. ولی دا کمپاین دوام لري، مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی. تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه ورک شي.
تاسو دا نو کړو ډېر بې پلیټ موټر موږ نیولې دي همدارنګه تورې شیشې هم سپینې کړي. دغه چې کومې سپینې کړي دي موټر هم نیولي چا پورې زیاتره اړوند دي؟ کوم خلکو؟
خو تاسو ته به ډېره ښه معلومه چې هر څوک چې تورې شیشې موټرې ګرځوي او هغه څوک تورې شیشې خو معمولا یا به لاند کروزر یا به ډېر مثال ماډل والا موټرې دي، ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټری واخلي. خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسه دارانو
نو څوک دي؟
تاسو به ډیر بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلاټ شی وګوري چې د چا موټری
مو خو تلاشی نه کوي موټر ودرو. تاسو خو موټر تلاشی کوي ګوري
خداسه ده بیا ورځ تاسو دعوت او چې زمون ګروپ سره لاړ شي هلته وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګوري.
مننه شریف یار صاحب سمکته مخره ک درنو اوریدونکو دا د ازادۍ رادیو د حقیقت څخه د پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه.